یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په پاکستان کې د عمومي انتخاباتو په درشل کې دوه کاندیدانو پر دفترونو دوه بیلابیلو چاودنو کې لکتر لګت لیرش تنه وجل شوی او لشلو زیات ژوبل شوی دی. دمرنی چاودنه نن چهارشنبه کوټه ته نږدې په پخین ښار کې د یو خپلواک نومان اسفندیار کاکړ او دویمه هغه په قلعه سیف الله کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماء اسلام د ګوند پر ټاکنیز دفتر شوی ده. لومړنی چاودنې کې څوار لستنه او دویمه کې لستنه وژل شوی. تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. پاکستان کې سبا پنجشنبه پارلماني او عمومي انتخابات ترسره کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره چاوای روان 2023 کال په افغانستان کې د 10.3 میلیون کسانو د ملاتړ لپاره د بشري مرستو شریکان 3.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. وچا نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې له دغو افغانانو سره به د خوړو، سرپنا او نورو کورني توکو، روغتیا او اوبو، نظافت او حفظ الصحې، تغذیه، خوندیتوب، روزنې او یو شمېر نورو برخو کې مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام بیا وایي له پاکستان ایستل شو افغان کډوالو سره د نغدو پیسو مرسته کوي. دبليو اف پی نن په یو راپور کې ویلي چې له کډوالو سره د نغدو مرستو لپاره 3.8 میلیون ډالر د بیړني غبرګون له مرکزي صندوق نه اخلي. د اوکراین په پلازمېنه کې د روسیې تازه توغندیزو بریدونو لږ تر لږه 2 تنه ټپیان کړي او سره مهاله د کیف د یوې برخې برېښنا پرې شوې ده. روسیې نن چهارشنبه وختي د اوکراین پر پلازمېنه کیف د توغندیو د حملې نوې څپه پیل کړې. چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړې چې د دې حملو تر پایه په پټنځایونو کې پاتې شي. له دې مخکې د اوکراین د ټولو سیمو اوسیدونکو ته د روسیې د حملو خبرداری هم ورکړل شوی و.
د زهرو کاروان دا زاد رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي د نړیوال ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډیره جدي شوی ده.
ډرګ یوزرز، فارمرز اند ونربل کمیونټیز.
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوی خلک د څو بهرانونو لامل زیانمن شوی او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډیرې شوی دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان له جنوبی غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر سوی دی.
اوس می دغه چاغبر سره خبرې کړې چې زولار سم ایران ته ګوره زوره سیژن ونه رسیدم پر دغه چاغی لاري.
دا چې د زده کوونکو او محصلینو د اتحاد لاملونه څه دي په دې اړه مو د پوهنتون له پخوانی استاد راحت ګل زیرمل سره مرکه کړې.
خپل محصل د زده کړو نه پریوزی د نشي کولای چې زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشي ماحول به خیال چلاده د دواړو یو ځای کې دی نشي.
د نقيب الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال می د کور لغړو سره شخړې کولې.
ومه پرم درس وایلای نور نه پاتې شو نه شو باندې خطا شو د خاطر ورس.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې عبد الله په ورختای کور ته راځي په ژړا او زاروی لمور او پلار څخه بخنه غواړي. دا چې اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
غیر د پلار به دا زی بد نه کو.
دروغ مو وایا دا دې څوم زل دې چې دروغ راته وایي. نور مستا خبر از رته نل ویږي زغر کې کزا.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه له نړیوال ټولنې څخه غواړي چې له بزګرو او نشئی موادو له عمله له زیانمن سویو خلکو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه چې د دوی وضعیت ورځ په ورځ پسې خرابیږي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې اداره وایي چې له یوې خوا له بزګرانو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو نشتوالی او له بلې خوا د وچکالي دوام هغوی ډیر بېوزله کړي دي. د زراعت کارپوهان له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو همغږي کولو لپاره یو عملي ګام واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو په نوې فصل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول، د بدیل کښت په برخه کې د مرستو او کافي اوبو نشتوالی د بزګرو اقتصادي وضعیت خراب کړی دی د ملګری ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی وای په افغانستان کې د نورو بحرانونو ترڅنګ وچکالی او بل لوی ستونزه ده چې د بزګرانو ژوند یې ترخ کړی او د کوکنارو له بدیل کښت پرته هغوی د خپلو کورنیو لپاره بله مالي سرچینه نه لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د نشي موادو سره د مبارزې د رفتار مشره میرمن انوبا سود د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په دې سخت وضعیت کې د افغانستان بزګران او متحدین یوازې پرې نږدي او په دې دوو برخو کې خپلې مرستې له سره پیل کړي.
Drug users, farmers, and vulnerable communities are being
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین بزګران او زیانمن شوی خلک د څو بهرانونو لامل زیانمن شوی او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډېرې شوی دي. له 2022 کال راهیسې د افغانستان په هر سیمه کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرو عاید زیانمن شوی دی. په ورته وخت کې اقلیمي بدلون هم له پخوا څخه خپل اغېز درلودلی. وچکالي بزګران ډېر ناتوانه کړي. اوس د کښت کولو، څارویو ساتلو او د خپلو کورنیو مالي توان نه لري.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت نظامیانو تازه شپردي جریبه مځکه په بدخشان ولایت کې او 15 جریبه مځکه هم په ایمن ولایت کې د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت مقاماتو د سیمه د هیوادونو او د دې ترڅنګ ملګرو ملتونو د څو هیوادونو له ډیپلوماټیکو استازو سره د لیدلو له لارې هڅه کړې چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې راجلب کړي، خو تر دې مهاله له جاپان پرته بل هیواد په دې برخه کې د مرستې لپاره نه دی چمتو شوی. د زراعت کارپوه محمد ایوب رفیقی وایي ملګری ملتونه او د طالبانو حکومت نه دي توانېدلی چې د بزګرو د ملاتړ لپاره ګټورې پروژې جوړې کړي او د نړیوالو مرستو د جلب او مصرف لپاره هم د اړوندو ادارو ترمنځ همغږي نشته.
برای کومکه به دی قانون
د بزګرو سره د مرستو لپاره څو شیانو ته اړتیا ده. لومړی دا چې نړۍ باید ملګرو ملتونو ته پیسې ورکړي چې له دې لارې افغانستان ته راوړل شي. باید د مرستې همغږي شي او د دې ترڅنګ مستحق خلک معلوم کړل شي. اوس روحیه داسې ده چې د افغانستان د حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ یوه ژبه او مشترکې پروژې نشته. دا ستونزه د دې سبب شوې چې له دوو کالو راهیسې افغانستان ته نړیوالې مرستې ونه رسیږي.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د زراعت او معتادینو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې ښیي چې د معتادینو د درملنې څو معدود مرکزونه فعال دي او دا مرکزونه هم د مسلکي کارکوونکو درملو او روغتیایي وسایلو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډېره جدي شوې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر و هی پلاټ پودر و هی یا مخور دی زت پودر و هی یا دی مړ پودر و هی
لا په مړی کې نه ومه په مور خو څه خبر نه خم خم مورم
چې مونږ پلان راوخته یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشئی موادو له زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لري چې د افغانستان په جنوبي غرب ولایتونو کې بزګران وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت نه درلودلو دې ته اړ کړي چې د اقتصادي ستونزو له امله ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. دا بزګران چې ډیری یې ځوانان دي او ایران ته د کار لپاره ځي وایي که څه هم نږدې دوه کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو بیا هم دوی ته د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې نه دي رسېدلې او ډېرې مرستې ضایع کېږي. د نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې پخوا د افغانستان له جنوب څخه لږ ځوانان ایران ته تلل، خو سږ کال ډېرو ځوانانو په تېره بیا بزګرو ځوانانو ایران ته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هغو ځوانانو غږونه دي چې ایران ته په ډلو ډلو په قاچاقي ډول روان دي. په دې بزګرو کې داسې ځوانان هم شامل دي چې پخوا به یې د کوکنارو د کښت له لارې روزي پیدا کوله، خو اوس د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت په برخه کې د مرستو نه ترلاسه کولو له امله اقتصادي مهاجرت ته اړ شوي دي. له دې سلګونو ځوانو بزګرو څخه یو هم د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ شاه جهان دی. دا ادعا کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوی کورنۍ بې وزله کړې او دوی دې ته اړ شوي چې غیر قانوني مهاجرت وکړي.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړې چې زه ولاړ سم ایران ته، ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې. هلته هم په ایران کې هم د ایران دولت په عذابوي، ویمو ټکیمو. اوس که د تریاکو پر ځای یو بل شی وای چې دوی موږ ته دغه برابره کړې وای، موږ کرلې وای، نو خو موږ نه تلو. اوس مو دلته سرای میله دی، دلته زما کور کول پاتېږي. یوازې چې زه ولاړ سم نو مجبور یم چې اوس ولاړ سم.
دالسیس په نوم یوې برېتانوي موسسې څېړونکي ډیوډ منسفیلد د افغانستان د جنوب غربي ولایتونو پر اقتصاد د کوکنارو د کښت اغېزې څېړلې دي. دې لیکلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوي چې د تریاکو بیې لوړې شي او د نشه یي موادو لوی قاچاق کوونکي د زیرمه شویو تریاکو د خرڅ له لارې ډېرې پیسې وګټي. خو د ښاغلي منسفیلد په وینا دوه کاله پرله پسې د کوکنارو د کښت منع کولو بزګران بې وزله کړي او د کندهار، روزګان او هلمند ولایتونو ځوانان چې پخوا ایران ته دومره نه تلل اوس دې ته اړ شوي چې ایران ته غیر قانوني اقتصادي مهاجرت وکړي. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسېدونکی موسا وایي که څه هم د دوی ولایت ته د بدیل کښت په برخه کې مرستې رسېدلې دي، خو نور خوړلې او دوی تش لاس پاتې دي.
نه تاریاک شته، نه م دا غنم نمو نه دي کرلي، بارانونه هم نه دي سوي، کښتونه م هم نه دي اخیستي. خورا د مشکلاتو سره مخ یو. مرستې هم راځي اس نه ولا بلې کاجې موږ ته نه رسېږي. نو اوس مو نیت کړی په دغه ژمي کې د خیر سره چې پلاړ سو ایران ته، پنځه شپږ میلیونه به دا قاچاق به راڅخي. خورا په عذاب یو په دغه سره ژمي وسنځو ایران ته.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې ورسوي، وچکالی د بزګرو لپاره یو بل جدي ستونزه ده.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان له جنوب غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر سوی دی.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ زهرو کاروان ځانګړی خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. ځینې معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې په ښوونځي، پوهنتون او نورو تعلیمي مرکزونو کې په نشو اخته سوي او له همدې امله زده کړې ځینې پاتې سوي دي. دا چې د زده کوونکو او محصلینو د احتیاط لاملونه څه دي، څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه مواد ځای پر ځای شي، او دغه ډول د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول په کار دي چې په تعلیمي چاپیریال کې د نشه یي موادو مخه ونیول شي؟ په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه د زده کړو بهیر څومره ټکنی کوي.
نشه یي مواد محصل ذهن ټکنه کوي، د تصمیم نیولو قوت اخلي او توجه یې څو ځای تقسیمیږي، په درس تمرکز ختمیږي. په خپله هغه څه چې د ده وجود ته ضرر رسوي د ده نه د درس د یادولو انرژي اخلي. بلا ډېرې ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کیږي او د درس نه یې زړه پاڅېږي. که بیا چېرته په نشه کې همدغسې ډېر ژور لاړ شي، په خپله محصل د زده کړو نه پرېوځي، د نشه یي موادو سره مینه یا احتیاط د دومره زیات شي چې دی نشي کولی چې په زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشه یي ماحول بیخي یو جلا دی، دا دواړه یو ځای کېدی نه شي. او دا چې کله یو ځای کېږي نو ټول تمرکز له منځه وړي، هغه ذهني تمرکز دوه ځایه کېږي، مینه یې دوه ځایه کېږي، نشې ته توجه ډېریږي. نشه یي احتیاط دی، او احتیاط چې کله رامنځته شي نو هغه د انسان نور فعالیتونه متاثره کوي.
آیا په خپلو ملګرو، ټولګیوالو او یا شاګردانو کې داسې ژوندۍ مثال راکولی شي چې کوم کس دې د نشې له امله د زده کړو له بهیر څخه پاتې او له ګڼو ستونزو سره دې مخ شوی وي؟
په خپلو ملګرو کې زه یو ژوندۍ مثال لرم چې د نشې سره سره زما یو ملګری هم هغه له پوهنتون نه فارغ شو، د ژورنالیزم پوهنځي یو محصل و، هغه زما و تعقیب. لیکن یوه ورځ په خپل مسلک کې بیا کار ونه کړ یا یې ونه شو کولی، هغه چرس اسکل او ډېر زیات اسکل. بیا مونږ هغه له رسنیو سره ونه کته، تر اوسه پورې هغه له خپل مسلک نه داسې لرې پاتې شو. نشه یي شو، ډېر ژور لاړو. بس بیا نو د بل مشر ورو د هغه کاروبار و، هغې کې بس د کاریګر په توګه کار کولو.
ارواپوهان په دې نظر دي چې د زده کوونکو او محصلانو د اتحاد یو لامل د کورنیو بیغوري ده. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
د کورنیو بیغوري د یو محصل په اتحاد کې کاملا رول لري. که کورنۍ معمولي بیغوري وکړي نو یو محصل پوره نشي کېدای شي، ځکه نشه چې ده دا څلیر ساعته د انسان سره وی. نو که چېرته کورنۍ په دې مسله کې بیغوره وي نو بالکل محصل پوره معتاد کېدای شي. بله مسله د دغه وي، خپله د پوهنتون ماحول چاپېریال هم ډېر د پام وړ وي، سره دې چې هلته نشه نشي کېدای، خو د دوستان د ملګري چې چا سره کېني پاسي د ماحول هغه ډېر زیات تاثیر لري د یو محصل په احتیاط کې.
د افغانستان غونډې له معتادینو ډک هیواد کې څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پانتونونو په تعلیمي نصابونو کې دي د نشه یي موادو د زیانونو په اړه ضروري مواد ځای پر ځای شي؟
د افغانستان غونډې یو هیواد کې ډېر ضروري ده چې ښوونځیو او پانتونونو تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خامخا مواد ځای پر ځای شي، لکه لږ مضمون ځای پر ځای شي. نشه د انسان ژوند تباه کوي او حتی د ژوند انسان وباسي. موږ ډېر نشیان ولیدل چې هغه ډېر خطات وي، وخت خو بیا نشه یې شوی دی. هغه مثلا ډېر ښه د قرآن کریم تلاوت کوي، ډېر ښه مجوید تلاوت کوي، لیکن دا نشه یې شوی وي. یا مثلا هغه یو بل ډېر ښه وړتیا لري، ډېر ښه د انګلیسي ژبې استاد وي، خو هغه نشه یې شوی چېرته په سړکونو او ډیرانونو پروت وي. نو تعلیمي نصاب کې د نشه یي موادو زیانونو په اړه مواد ځای کول ډېر لازمي دي. باید کورنیو ته هم دا درس ورکړل شي چې ماشوم چې کور کې راغټېږي، لومړی د نشه یي موادو نه په ضرورونو په اړه پوه کړي او ته وایي ساتي.
د معتادو محصلینو او زده کوونکو پر وړاندې د دوی د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟
د معتاد محصلینو او زده کوونکو په وړاندې دوی کورنۍ مسؤلیتونه ډېر زیات دي. لومړی دا چې دوی په آهسته آهسته دوی د احتیاط نه راوګرځي، تعقیبي تر دې حده کې چې محصل په خپله مجبور شي چې خپله نشه کمه کړي، او بالاخره وپوهېږي چې کورنۍ محصل په تکلیف ده، کورنۍ مشران خفه کېږي او دی نشه پرېږدي. که نه عملا د بیا نور په دویم سټپ کې کورنۍ د ده په اعمالو کې بالخصوص د احتیاط په برخه کې مداخله وکړي، د نشې نه د راګرځېدو لارې چارو باندې دې ورته غور وکړي، رواني ډاکټرانو سره دې کښېني، بالاخره د ده په تداوي کې دې رول ادا کړي. مخکې د احتیاط نه دې محصلین ډېر زیات تعقیب کړل شي چې خدای مکه د نشې توکو سره دې عادت نشي.
د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي تر څو خپلو مراجعینو ته له نشه یي موادو څخه پاک چاپیریال رامنځته کړي؟
زما نظر دا دی چې د پوهنتون یو ښه امن او آرام ماحول د رامنځته کېدو لږ تر لږه دروازه کې په ډېر ادب او احترام محصلین یا شاګردان ته باید تلاشي کړل شي. د نشې په اړه عامه پوهاوی باید وشي، اویرنس وشي د نشې د ضرورونو په اړه، او محصلینو ته هر وخت دا توصیه شي چې نشه یي مواد دا ضرر رسوي. ځانګړي ځانګړي پنشمنت یا وړې وړې سزاګانې ورته وټاکل شي چې مثلا نشه که نشه یي مواد سره په تلاشي ټیم کې څوک ونیول شو، ولو که نسواري سیګریټ وي مثلا د دومره درسي ساعتونو نه محروم شي، دې ته ورته دغه سي تادیبي سزاګانې ورته وټاکل شي. دا به دومره شي چې محصلین به متوجه شي دغه کار ته. لږ تر لږه د پوهنتون د ماحول کې دننه به د نشه یي توکو زړورتیا به کمه شي، جبکې به نشه ګرځولې. بیرون به مې احتیاط کوي، د استاد نه به سترګې سوځي، د پوهنتون د اداري پرسونل نه به سترګې سوځي لږ تر لږه. نو دغه کارونه چې دي د محصل د احتیاط ساحه محدودولی شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې احتیاط د زده کړو پرېښودلو عمده عامل دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د خوست ولایت اوسیدونکو نقیب الله څلور میاشتې راهیسی د تریماډول په نوم نشې ګولې خوري. نقیب الله چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دی وایي تر نشو مخکې زده کړې کولې او دکان یې درلود، خو کله چې معتاد شو تعلیم ځینې پاتې شو او د دکان سرمایه یې هم پر نشه یي موادو ځینې ولاړه. نقیب الله وایي که یې نشه نه کولای اوس به یې زده کړې بشپړې کړې وای او کاروبار به یې هم ښه پرمختګ کړی وای. دا چې نقیب الله څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د له خولې څخه واورو.
نشه مخکې مې دکان و، کلی کې مې دکان و، پرچون دکان و، ومه پرم درس ویلای ده بس دکان میکاو دکان ته مرګری برالن بس ګلای بیا چواله ما ته براټه چې ګلای واچ ګلای می واچواله بس پخته شمه تریمدل ګلای مسته څلور دنی پنځه دنی می دام اچواله ورسکه لمړی نشه می دا تریمدل نشو تر اخر پرم تریمدل نشکواله بس نشه می کوله ورور باندې راو ګلای رسګیری کړي بس شما خپل ورته چې ځم ځان مسترو چې نشه می ونه کړ ګلای می ونه چواله ځان می درد کوو دماغ می خراب و چی گلی می واچوالی بی بسی هم رو با او رس که می سل روپی ورکوالی دو سو روپی و در وقتی چی او پنزوش پیتزر روپی می پیور کردی دکان پری خود نور بس ایران تلالم شالتا می نشه پری خود بیرتا چی را لان دکان ختم و دکور نی پیسی را کولی بس نشه می کولی گلی می خیست پیسی با می مور می را کولی و رور می دو بیران رو لگلی او پلار می را کولی ملگر اندیوالان می نشتوست مختول او چې بس پیسې دکان می ختم شو مرګریم لاړ ځان ته بس نشیم بس کولی هر څه پریخده ومه پرم درس ویلی دی نور نه پاتې شو په نشو وخته شو دکان ختم شو کله کله به مې جنګ کوو د باندې به جنګ کوو کور کې به مې کوو په نشو باندې اخته شو دې حال ته راورسېد
په خاطره کې مو واورېدل چې نشې د نقیب الله اعصاب کمزوري کړي او د احتیاط په مهال د کور له غړو سره شخړې کولې
نشه د موتات پر روختیا څنا وړه اغیزه کوي
حافظه کار نه کوي په کارونه کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیان لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورته ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنا سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې خطا
مغز دمون خراب وړو کې دمونګه پوچ کړو اقونه دمونګه خراب پکړه
دا مور او کلار دواله په نشو روی دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یختنی وولو مرست
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي ونی زخ پرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا چې عبد الله په ورختای او ژړغونی حالت کې کور ته راځي په ژړا او زارو یې مور او پلار ته وایي چې دی وبخي بیا به هیڅ کله داسې بد کار نه کوي د عبد الله مور او پلار حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبد الله څه کړی او څه ورپېکه ده دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
پوری وخندول اوس وای نور می تو بادا
غیر د پلارا بیا داسې بد نه گو تم صرف ڈاکٹر ته ورسوا
دروغ مو وایا دادی څوم زل دچ دروغ راته وای نور مستا خبر از رته نل ویگی زور کی کسا
مور بابا اوس ما خبر نه منی غیر د تور ته وا کنا
خیر دی عبد الله پلارا دا زل معاف کا نه ویني چې زوی دی په پخو کې در غړی او زارې در تکوي زما خاطر وکا
سما دا دازل بستا په خاطر و بخم خو نه پویګم چې دازل ولې داسې پخیمانه شوی
نن د منزل پار جمعه تولاړم اغه کسان راوښړلم چې زما له مخه به خبرې هم نشو کولای او هلی زه پوډری ته بوټو نغلا کې
خو خوای څو ورځې جمعه ته بوټو نغلا کړی دي زه اوس په دې کلی کې ستاله لاسه پورته چاته نشم کتلای
دا سیمه وای سړی زما د زوی بالا دې پر ټولو ګرځي زما زوی وای نور پوډر نه څه کوم او ته نه منی
چپ شه ته خو بیخي خبرې مکوه کتا ناز نو ورکو دای بنه پوډری کېدو خالکا کدی د نشي پر خودلو اراده رښتیا وی نو سبا د لخيره د ولسوالۍ کلینیک ته بیایم
زویا د پلان سپینه ګیره او د وړو اولادونو ته دی وګوره پدی کور کې هغه د ګټي وټي سړی یوازې دی. نن په رښتیا واده وکړه چې نور به پوډر نه څه کوې.
مورې غم مه کوه، دا ځل مې کلکه اراده ده، تاسې به مې ووینئ چې څنګه پوډر پرېږدم. تر دې وروسته به زما له لاسه په کلي کې نه شرمنده کېږئ.
بس سمه ده بچیا. ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
او رازی رازی مهربانی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب د ځوان می زوی دی، د کار لپاره ایران ته تللی و، لاغی خو پوډری راغی، شپږ کاله کېږي چې پوډر کوي.
الله څومره ښه ځوان دی، خو پوډرو داسې تک ژیړه وچ کړی لکه وچ نل. ښه هلکه، اوس دا وایې چې څه نیت دې کړی؟
نیت میں دا دے جو نور بورڈر بریدم او علاج میں ہوگم.
آکا زوی دے عادی ناروغی نہ لری، علاج دیر وقت نیسی.
ڈاکٹر صاحب زما زوی خو ناروغ نہ دے، یوازی پوڈرز کوی.
گور آکا نشہ تر ٹول و لویا ناروغی دے، دے نشایانو لپارا خاص ڈاکٹران وی او خاص شفخانہ لری، موکی دلتا علاج نسو کولای.
نو چی دلتا علاج نکی گی چیر تے بوزو؟
دے ولایت شفخانے تے بوزی.
ڈاکٹر صاحب مو خودم رکرای نه درلود چې د ولسوالۍ شفاخانی ته راشو، له مجبوریت پخره راغلو. ټول ورځ مو وهلې ده، ولایت خو پخره نشو تلای.
ګوره کا ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده، خپله خاصه شفاخانه لري، باید هلته بستری سي.
ډاکټر صاحب ښه وایې، زما نور انډیوالان هم هلته بستر وو، اوس روغ رمټ دی. پلارا الته میں بوزا کنا.
اوه ایزو یا کاش که می پیسی درلو دای سوکم. اوه ایتا شلاسا تم دخمانی.
گورا اکا خیر دای، لیو چا پیسی پور کرا، زوی دی زوان دای چه جور سی کار باو کی او خپل پور با ادا کری.
ڈاکٹر صاحب غریبانو تا کل چوک پور ور کمی، دا خود حکومت وظیفه دا چه پا هر ولسوالی کی دن شیانو لپارا کلینیک جوڑ کی. ما غوندی غریب خلق کلا تر ولایت پورت لیشی.
بلارا نو زنگ بشی، زما علاج نکی گی.
او بشی دلتا سا علاج نکی گی، او ولایت دتنو واس نلرو. زیو پاس مرخ پلاریم زویا، چه زویی می زما پا مخ گی لکه شم اس وزی او سور تا گورم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو الله مل سه.
زخموں دے مرہم پتہ